د استرالیا د سیدنی په یو مشهور ساحل کې د ډزو پرونی پیخه کې د وژل شو کسانو شمیر 15 ته پورته شو. یو مشکوک بریدکوونکی هم د پولیسو لخوا وژل شوی چې ورسره د ټولو وژل شو شمیر 14 کېږي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې پولیسو نن دوشنبه ویلي دوه تنه مشکوک بریدکوونکی پلار او زوی وو. پولیسو په یو خبری کانفرانس کې که څه هم د بریدګرو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې 50 کلن مشکوک بریدکوونکی پلار سیمه کې وژل شوی او 40 کلن زوی په سخت ټپي حالت کې بستر دی. چارواکو د بوندای ساحل دغه پیخه د یهودانو ضد هدفي برید بللی دی. پیخه کې د دو پولیسو په ګډون 40 تنه ټپیان شوي هم دي. نن د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو پاک افغانستان پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې په هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، غزنی، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان او هرات کې به دغه واکسین تطبیق شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د روان میلادي کال لپاره افغانستان کې د ګزن دوه پیښې ثبت شوي چې یوه یې د بادغیس بالامرغاب او بله په هلمند کې ده. په کندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننګرهار او زابل کې بیا د 2015 کال له پیل راهیسې د پولیو 13 چاپیریالي نمونه هم ثبت شوي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې پولیو وایروس پکې پاتې دی. دا یوه خطرناکه وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري خو یوازې واکسین مخه نیولی شي. د نجونو د تعلیم افغان فعال او د قلم لارې د ټولنې مشر متی الله ویسا د شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د جایزو په مراسمو کې د نوښت او مشارکت جایزه ترلاسه کړه. له فساد سره د مبارزې د برخې مخکښانو ته د دغو جایزو د ورکړې نه هم پړاو د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی په مرسته پرون یکشنبه په دوحه کې ترسره شو. د ملګرو ملتونو دغه دفتر پر خپل ایکس پاڼه د ویسا انزور خپور کړی چې پکې د قطر د امیر لخوا دغه جایزه ترلاسه کوي. متی الله ویسا د 1402 هجری لمریز کال په حمل میاشته کې د طالبانو استخباراتو توقیف کړه او شاوخوا و میاشتې زندان کې تیر کړې. طالبانو هغه په دولت ضد هڅو باندې تورن کړی خو کورنۍ هغه مهال دا تورونه رد کړي وو. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او امریکایي مرکچیانو خبرې به نن دوشنبه هم په برلین کې دوام ومومي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې دواړو لورو پرون یکشنبه هم 5 ساعته خبرې وکړې، حکومت ښکاره پایله پکې ترلاسه نه کړه. د منځني ختیځ لپاره د ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی سټیف ویټکاف، د ډونالډ ټرمپ زوم جارد کوشنر او نور امریکایي مرکچان د برلین په خبرو کې د امریکا استازیتوب کوي. د دوی خبرې د سولې پر هغه 28 مادهیز پلان څرخیږي چې امریکا وړاندیز کړی او وروسته یې اوکراین یو شمېر مادې لري کړي او 40 مادو ته یې راکم کړی دی. او نن د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبډله له سریلانکا سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه چې د 19 کلنو د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې ترسره کیږي د کابل په وخت د سهار په 9:30 د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پلان شوی. د آسیایي جام په لوبو کې چې په متحده عرب اماراتو کې روان دي، افغانستان په بی ګروپ کې له بنگلاديش، نیپال او سریلانکا سره لوبه لري. افغانستان په دې لړۍ کې خپل لومړنۍ لوبه وړمه ورځ بنگلاديش ته په 3 وکټو وبایلله. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د سیدنی په بوندای ساحل کې د ډزو پیخه کې د وژل شو کسانو شمیر 15 ته پورته شو. برید کوونکي دوه تنه وو چې پلار او زوی بلل شوي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د تهران غونډه کې یو ځل بیا د طالبانو حکومت د ترهګرو په ملاتړ تورن کړی. پاکستان کې افغان کډوال بیا وایي نن سبا ډیر زورول کی.
زه په ځکه کوڅونه دي په چکه کوڅونه کې افغانان کو جوړ کیږي او د پیسو ډیماند کیږي، دومره پیسې ډیماند کیږي چې مطلب 10,000 راته پر خپل کیږي خبر نه کې ریپورت کیږي.
او کابل کې ماشومان ته د پارکونو او تفریح ځایونو کمای
دولتي شته خو انته اجازه نه ورکوي، یعنی بندي او نور چې د تجارتي جوړ شي ویلې خاص تفریحي ځای نه لري خو واړه رستورانتونه دي.
نور راپور نه همشته هله ده د خبري مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې پایل هم د استرالیا لپاره پیښې کوو. د استرالیا د سیدنی په یو مشهور ساحل کې د ډازو پرونی پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 1500 ته پورته شو. یو مشکوک برید کوونکی هم د پولیسو لخوا وژل شوی. د روټرز خبری اجانس د راپور لمخې پولیسو نن دوشنبه ویلي دوه تنه مشکوک برید کوونکی پلار او زوی وو. پولیسو په یو خبری کانفرانس کې که څه هم د بریدګرو د هویت په اړه څه نه دي ویلي خو زیاته کړې ده چې 50 کلن مشکوک برید کوونکی پلار سیمه کې وژل شوی او 40 کلن زوی په سخت ټپي حالت کې بستر دی. چارواکو د بوندای ساحل دغه پیښه د یهودانو ضد هدفي برید بللی دی. دا ډزې د هنوکا په نوم د یهودانو په هغو مذهبي مراسمو کې وشوې چې لږ تر لږه زرو کسانو برخه پکې اخیستې وه. پیښه کې د دوو پولیسو په ګډون 40 تنه هم ټپیان شوي. د برید پر مهال د هغه عیني شاهد ویډیو هم ډېره لاس په لاس کېږي چې له یوه بریدګر سره د مقابلې په حال کې دی او له هغه څخه وسله اخلي. رویټرز د وم چینل په حواله ویلي چې دغه عیني شاهد چې خلکو د نورو کسانو د ژوند ژغورونکی اتل بللی احمد الاحمد نومیږي او سیمه کې د میوې دوکان درلود. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیز نن سهار بوندای ساحل ته ولاړ او د برید په سیمه کې د وژل شوو کسانو په یاد د ګلو ګېډۍ کېښوده. هغه ویلي چې د برید د ویر له کبله به نن دوشنبه د استرالیا بیرغونه نیمه ځوړند وي. دا لومړی ځل نه دی چې استرالیا کې پر یهودانو بریدونه کېږي. تیر 2023 کال کې په استرالیا کې د یهودانو پر یوه عبادت ځای او یو کافی شاپ بریدونه شوي وو چې له څېړنو وروسته استرالیا ایران د بریدونو په ملاتړ تورن او 13 اګست میاشت کې د یوې اونۍ په مخه د ایران سفیر اخراج کړ. هغو بریدونو کې یو شمېر یهودان ټپیان شوي وو. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا د پرون ورځې برید په ټکو په کلکو ټکو غندلی دی. پر ایران سربیره د نړۍ بیلابیلو مشرانو هم د استرالیا پرونی برید ته غبرګون ښودلی، دا برید غندلی او د استرالیا له خلکو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی. د افغانستان د چارو لپاره د پاکستان ځانګړي استازي ویلي دي چې د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ د ګواښ د دوام لپاره په کار ده چې طالبان لاس په کار شي، ځکه د ده په ټکو افغانستان هغه مهال د سیمې او ګاونډ لپاره د باور وړ یو ګاونډی دی چې د سیمې د امنیت لپاره لاس په کار شي. محمد صادق پرون په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او روسیې د ځانګړو استازو په غونډه کې زیاته کړې چې د افغانستان خلکو ډیر زیان لیدلی او د ښه وضعیت مستحق دي. د طالبانو حکومت مخکې دا تورونه رد کړي چې افغانستان خاوره ګواکې د ترهګرو ډلو لپاره کارول کېږي او دا ترهګر پکې په نورو هیوادونو بریدونه پلانوي، خو تر اوسه یې د محمد صادق د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي ویلي چې د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ دوامدار ګواښ د پاند د سیمې لپاره له جدي ننګونو دی. محمد صادق د یکشنبه په ورځ د دسمبر په 14 په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او روسیې د ځانګړو استازو په غونډه کې زیاته کړه چې د افغانستان خلک په کافي اندازه ځورېدلي او د ښه وضعیت مستحق دي. نوموړي وړاندې ټینګار کړی چې د افغانستان اوسني واکمنان باید د خلکو د کړاوونو او ستونزو د کمولو لپاره ګامونه پورته کړي. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي چې پر خپل ایکس پاڼه یې د خپلې وینا یوه برخه هم خبره کړې، زیاته کړې چې په دې برخه کې تر ټولو مهم ګام له هر ډول ترهګرو ډلو د افغانستان د خاورې بشپړه او له تبعیض پرته پاکول دي. محمد صادق دا هم ویلي چې یوازې هغه افغانستان چې د ترهګرو پټنځای نه وي، د ګاونډیو هیوادونو او سیمه ییزو هیوادونو باور او له دې هیواد سره معنا لرونکی تعامل بجلب کړي او په پایله کې د دې هیواد د لوی اقتصادي او ترانزیتي ظرفیت په درکولو سره مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، او د طالبانو حکومت هم تر اوسه د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق وروستیو څرګندونو ته کوم خبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او شتون ادارت کړي، او ویلي دي چې هیڅ چا یا ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د سرحدي نښتو وروسته څه باندې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ خبرې اترې وسوې، تر څو ستونزې او په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو په اړه د پاکستان تورونه حل کړي. خو دواړه خواوې کومې پایلې ته ونه رسېدې او طالبانو دا تورونه رد کړل. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ ترینګلو اړیکو ته په اشاره وایي چې پاکستان له څو مودې راهیسې په نړیوالو غونډو کې د طالبانو په اړه ادعاوې کوي، او ممکن دا چې د طالبانو حکومت نه غوښتل په دې غونډه کې له پاکستان سره مخ شي، برخه یې پکې وانخیسته. له دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل:
روابط افغانستان او پاکستان پورتنی شاستان.
د افغانستان او پاکستان اړیکې ترینګلې دي، او دواړه هیوادونو حکومتونه که نړیواله کنفرانسونه کوي او که دوه اړخیزو ناستو کې یو بل ته تورونه لګوي، او دا په دې معنا ده چې لا هم د دواړو هیوادونو د راتلونکو اړیکو پر وړاندې یو ترینګلې سفر شته.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیان اسماعیل بقایی په دې غونډو کې وویل چې ایران د افغانستان یعنی طالبانو حکومت استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، او په دې باور و چې د دې استازو شتون کولای سول سیمه ییزو مسلو کې د افغانستان د سیاسي او اقتصادي ادغام پروسه ګړندۍ کړي. خو طالبانو په دې غونډه کې ګډون ونه کړ، او ایران د دوی پرېکړې ته درناوی لري، او دا موضوع به دوه اړخیزې اړیکې اغېزمنې نه کړي. د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او روسیې د ځانګړو استازو په غونډه کې ټینګار کړی چې سیمه د افغانستان په اړه د همکارۍ لپاره تر بل هر وخت ډیر همغږي او دوامداره چوکاټ ته اړتیا لري. یو داسې چوکاټ چې د هغه په وینا په همغږۍ، ګډو ګټو او ګډ امنیت تمرکز وکړي او له مقطعي سیالیو لرې سي. په افغانستان کې د ایران سفارت په خپل اکسپانه لیکلي چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو په غونډه کې ګډون کوونکو پلاوو افغانستان سره د همکارۍ پر اړتیا ټینګار وکړ، تر څو د اقتصاد پراختیا او د دې هیواد د خلکو د ژوند ښه کولو او د افغانستان او د سیمې د هیوادونو پر وړاندې د ترهګرو ډلو د هر ډول فعالیتونو ګواښونه له منځه یوسي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او روسیې د ځانګړو استازو غونډه د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 14 په تهران کې د پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین او روسیې د افغانستان د چارو د ځانګړو استازو په ګډون د ایران د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب ترسره سوه، چې موخه یې د ګډو ننګونو او ناورینونو د مدیریت لپاره د یوې منسجمې او دوامداره سیمه ییزې تګلارې د رامنځته کولو په اړه بحث کول و. د روسیې، چین او نورو هیوادونو د استازو رسمي او مستقیم څرګندونې چې د تهران په غونډه کې ګډون کړی و تر اوسه نه دي خبرې سوي.
و موریدل چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د تهران په غونډه کې یو ځل بیا د طالبانو حکومت تورن کړی دی چې ګواکې ترهګرو ته یې ځای ورکړی دی. د طالبانو حکومت که څه هم د صادق خان پر دغو تازه څرګندونو تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې یې د پاکستاني چارواکو ورته ادعاوې په کلکه رد کړي او ویلي دي چې پاکستان باید د خپل هیواد د امنیت حل په افغانستان کې نه بلکې دننه په پاکستان کې ولټوي. دا په داسې حال کې ده چې د همدې تورونو په لوبه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې هم کړکېچنې شوې دي. له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ ټولې لارې د سوداګرۍ عوامو خلکو پر مخ تړل شوي، خو دغه لارې بیا یوازې اخراجېدونکو کډوالو ته خلاصې دي. په همدې لار کې د پاکستان د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې په وروستیو څو ورځو کې په دې صوبه کې د دوی د نیولو او ډیپورټولو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوې. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ترې د خوشی کولو په بدل کې پیسې اخلي او کواري نه کړي نو ډیپورټ کمپونو ته انتقالوي. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا هم تاییدوي چې دغه تمیشت کډوال تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي تر سند، پنجاب او بلوچستان وروسته په دې ایالت کې هم د کډوالو د نیولو بهیر تیز شوی. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیس سره د خوشی کولو په بدل کې پیسې اخلي او کوری نکړي نو د ډیپورت کمپونو ته انتقالوي. د پیښور ښار په بورډ بازار کې افغان دکاندار عباد الله ناصری یک شنبه د دسمبر 14 آزادی راډیو ته وویل
په هر ځای کې یا رځي په ځو چې پوسونه دي په چکه پوسونه کې افغانان کوزول کیږي او د پیسو ډیماند کیږي دومره پیسې ډیماند کیږي چې مطلب شل زره ډیر زره راکړه پر